آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخه مو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونې د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی ته ځانګړی کړی ده.
فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی.
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري
مورې د هغې په لور منډه کړه. په ورختای سره یې پوښتنه وکړه، ولورې څه خبره ده، ولې څه پېښه شوې؟
ازادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعته خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له څپو خبريږي. په دې وروستیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼې د دریچۍ بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼا سنبال شوه. فرهنگ جاج چې په څه کم 500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبا له امله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې امله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړې ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنگ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنگ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم، او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنگ جاج او دریچې بسوی فرهنگ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي. او په یادو کتابونو کې ولسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبو باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پاک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پرانیست ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لطاسونه او لطولو ملمنونه چې او چې راغلي او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورونا او ټولنیزو ستونزو د راسپړلو او سیرلو سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیړنې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش ادا کړی. ژوند په شیبو کې یا در امتداد لحظه ها خبرونه د ازادي رادیو د دوه دیر شو خبرونه څخه هغه خبرونه ده چې د افغاني فرهنګ، تاریخي آبداتو، هنرونو او فولکلور سیړنه پکې کیږي او د ازادي رادیو د 12 ساعت نشراتو په لړ کې خپره شوی او اوس هم خپریږي. نشر ای برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواهوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون بدیدون کدی. نو په دې وروستیو کې ازادي رادیو و پټیل چې د ژوند په شیبو کې خبرونه په کتابي بڼه د علمي او سیرنیز لاسوند په توګه د چاپ په ګانه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي آبداتو، فولکلور او هنر سیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سیرونکو و فرنگیان و هنرمندان و زیاده من نکوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو مون سر برخه لره او وقتم بسله دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوو چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه که چیرې درې ده او هم پښتو. میرمن زیور ډیره مننه
قدرمنو فرهنګ جان یو بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تاغه کتاب ارزښت زموږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سلور سوا او اویا مخه لري په سلور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چاري ټولې په ښه توګه سره سرته رسیدلې دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونو نه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړې ده، څلور کاله د باندې زحمت ایستلی دی چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسائل هغه دودونه هغه مسائل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم ټوکی دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو او د اجتماعي مسایلو د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي ډېر شیان ده چې د خلکو په یاده وځي. مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنې پاتې کېږي، یعنې بې په میراث پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو زموږ د کوچیانو د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو د دوی د کلتور د دوی د فرهنګ د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کښې موږ څومره تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو په هغې کښې ډېر شیان دي. مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي. مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کښې د ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کښې هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجالس ته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي. بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کښې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زموږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو باارزښته کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب تروسه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زموږ په لاس کښې دی دا یو باارزښته کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کومې هلې ځلې کړي دي دا د قدر وړ دي. او دته موږ د لا زیاتو بریالیتوبونو هیله کوو چې داسې دغه کار ته دوام ورکړي. او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کښې خپل کار ته دوام ورکړي. البته موږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کښې په څلور کاله کښې د کتاب را بشپړ کړه او موږ ته یو
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډېره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکي وایم. کله چې ما ولیده زه ډېر خوشحاله شوم ځکه چې په تېر ژمي کښې موږ استاد محبوب سره د علوم اکاډمي ته راغلی او موږ بحث کړی و چې دغه کوم پروګرامونه چې ته نشلی شاید دا ځینې خلک وانه وري او دغه د راډیو خبرې خو داسې دي چې د هوا څپې دي. نو موږ ویلې که کېدلی شي چې دا ته راټولې کړي او کتابي په بڼه باندې چاپ کړي. بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه د کتاب چاپ شو بیا لړۍ. نو کتاب ډېر ښه کتاب دی. دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښاد اکاډمي لایق تقریز لیکلی دی، ډېر تقریز لیکلی دی او خوښ په دې سومه چې لایق صاحب پخپله په فرهنګي مسایلو کې، کلتوري مسایلو کې، بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی. او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې یاداش کړی، فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینې وارنو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی، ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې د مونږ نه بېخي بالکل ورک دي. مونږ خو جګړو داسې کړي چې هر څه را اخیستي دي، فکرونه مو بېخي بدل شوي دي او فرهنګ مونږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما په خپله لیدلي دلته کتاب کې راغلي دي، سلطان پور چینی، چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي. په دې وروستیو وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله، نو دغه د سلطان پور چینو کې دا مونږ نور افغانان مسلمانان شي دي، هغه اوبه ډېرې یخ دي، دغه ځای ډېر ښځای د غرمي مهال دا ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېره مهم مسله ده، دا د سلطان پور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا چې دا د غرونو استوګنه، بل عنوان پکې داسې دی، دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی، ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل ته خوښي دي. غرونو د اوسېدلو ډېرې ګټې دي، لومړی دا چې هلته نم نه وي، لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شوینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید چې مونږ خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدلی شي غرونو کې اوسېږو، دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راکړه شوې ده، دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هلته مونږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی، هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي، ځینې نجونې پراټي راوړي له کورونو نه هلته سره خوري، میلې کوي، د یو عالم کیسې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې مونږ باید چې دا خوندي کړو او مونږ سره وي، د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي مونږ سره، هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی. دوتار څومره مهم ده، بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له مونږ نه، چې رباب د زمونږ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده، فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي، زه پرې ډېر خوښ شوم. دغه څه ورته مسایلو ته ډېر ضرورت دی، بدبختانه چې مونږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو. دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بله خبره دا ده چې د کوچیانو په باره کې اکثره خلک کوچیان داسې بولي چې زه خو داسې خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي، او یا دا چې د دوی ژوند ډېر وروسته دی، دوی ډېر ښه رواجونه لري د واده. کله چې د کوچي واده وي، کوچی مکمل ورځ په واده کې نه وي، ټوله ورځ دا رمې سره وي، رمه کېږي، هر شپې هم کور ته نه راځي، یعنی ده په غیابو کې واده ترسره کېږي. دغه مسایلو باندې هم خلک بهشي هغسې. بله مسله چې ما پکې ډېر هغه سوه چې د نظام الدین اولیا چې ما په ازادي راډیو کې اورېدلې مو، اوس مې چې کتاب ټول ډېر خوشحاله شوم. یعنی دا ډېر لوی عبرت ده چې د مسلمانان به چې همېشه ښه حوصله ولري، له نورو ته یې باید څه ګټه ورسېږي، د له حوصله مندۍ نه یا د له اخلاقو نه باید خلک متاثر شي. بله خبره چې لومړنی وروستنی عنوان ده چې زه تاسو ته وایم، نورستان ده. د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي، یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې اوسېږي، ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي، ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودل. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري، زه به کومه ووایم. فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما د څه هغه د شدی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي، یا لومړی ټوک، دویم ټوک، دریم ټوک. او بل خبره ده چې په امدغه کېدل شي چې دویم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه، او امدغه د کنو باندې یو څه اضافه والی راول، ډېر ښه مقالې دي نور هم سم کېدل شي. نو استاذ محبوب ته تبریک وایم، ازادي راډیو ته تبریک وایم، او یو یادونه بل کوم که ازادي راډیو هم دغه سوار ته کارونه ته دوام ورکي نو دا به ډیر خسي زی او بیل غدر کوم په افغانستان کې د ټاکنو د مناظري کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې و هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړی دی نه دا په تاریخ لومړنۍ هغه ده کدل چې دا تاسو راټوله کې دا کتابي بڑا باندې چاپ یې ام دی ازادي راډیو لوی راوړل دا ام په تاریخ کې سب پات کیږي او ام د خلکو ضرورت ده ډیر ډیر مننه تاسو نه
ډیر زیاته مننه د تاسو نه خو عرب شو خغلی طاهر زلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکي دي د دوی خبرې به هم د دې کتابونو لپاره وو
سلام تاسو ټول ملګرو همکارانو ته په لمړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم فرهنګ جاج کوم بریده چې ما ولوست څو شان ډیر زیات مهم دي یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب تر اړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی یو سخت کار دی تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته او استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي څنګه اصلاحات علمی کی ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي وکړه چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکو هم بیا بیلیږي په خپل ذات کې بیا دغه خبرونه یا دغه موضوعات چې خغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډیر ارزښتمن دي ما چې وکړو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري مثال یعنی ډیر عادي مثال د کټو یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو هغه دا و چې ولې مثلا په داس مونږه ټولنه کې یا زمونږ په وطن کې کټ یو ځای لري ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېږو دلته د خزنداو دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسوونکي دي خطر تر بل هر ځای زیات دی له دې کبله خلکو کټ رواج کړی یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لک پیدا کول دا ډېر مهم دی دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړو وستا سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي د خلکو نظریات وړاندې کړي یو بل ډیر خو ارخ چې د دې راس پړل او غدا چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی ال تاریخ د دې ته مثالونه راوړل شوې دي د تاریخ دلایل ورته راوړل شوې دي چې هغه منتخب کړی د اسمال یوازې یو دوت نه دی بلکې دا د سلو تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک په ود د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد پورنی ته ورکی هغه به د خلوص یو نمونه و همداسې مثلا د ګدر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي دا ډیر زیات ګټور شی دی او همداسې نور ډیر موضوعات وو البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی که څه هم هغه به د راډیوي خپرونې مجبوریت ولې په کتابي بڼه کې مون د دغه مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډیر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواغیستل شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډیر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کینی ډېری خبرې به وکړي، ډېر کتابونه به حوالی را واخلي، ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راولی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو دپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه وي. خو د میدانی تحقیق یوه ګټه همدای چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي. یو بل ډیر ښه بحث بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنی دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړل شوي دی خپل تلې هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس پکې را پیدا کړی دی او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په زمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی موږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړه ییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې، ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي، ولې بدلیږي. یعنی نوښتونه، تمدنونه چې دي هغه هېڅکله په یو حالت کې نه وي، تمدن په هر وخت کې خپل رنګ بدلوي، او هر رنګ بیا مهم وي. دغه رنګ باید خلکو ته وښودل شي، دا باید خوندي کړلی شي. په دغه کتاب کې دغه یوه هڅه شوې ده، او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محبوب شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړوي. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي، او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کېدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوی سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه، زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله، ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم، او په خیر راغلی دوست صاحب خبرونې ته، ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان، زه ډېره مننه کوم له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کورې ودان چې زموږ د تغسی او اثر په رامنځته کولو او البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه اخیستې کور مدن، ډېره مننه کوم. بله مننه ځانګړې د استاد محبوب نه کوم، ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی، یوازنی ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو، د ټولو مبارکي ورته وایم. لاغو خویندو مننه کوم چې د ریژه بې ته کار کړی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. راځم فرهنګ جاج ته. په فرهنګ جاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو. فرهنګ د افغانستان په دغه سي حالت تر رسیدلې چې پر زینو یاد جګړو د وجي یا مثلا دغه دی هغه هغه ټولنیزو نابرابرۍ یو لامل ځینې شیان له ورکېدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړه او خه کاری دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې زلان صاحب خبرې پرې وکړي ساحوي تحقیق دی استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لویه لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارڅ راخیستي دي هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دي. نقلي کولونه چې دي او دغه شي دا شی مستند کړی دی. زه په ډیرو شیانو نه غږیږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا به نه یې معرفي شوي د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره شي زیړه دغه کوي بندوي که نه. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د زلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتی باندې څه عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه، خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر نظر ماتول ډېر منظوم ادبیات زېږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر ورښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوئی دي د منګیله بي خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او دې تر څنګ چې دا محدود پاتې نشي که پراتونکو کې پکار کوي. دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډېر شیان دي چې هغوی را سره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي، د دې تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاد وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، د دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، د دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې او فهرست یې پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي یو کتاب بولي، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور بحث م جوړ کړی او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ترې اخلم. پورم ودان بیا هم د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد یاد مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېر تمه درنه کیدئ شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د ټکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد الرحمن زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ ټول چې امیغا ګوري. ټولو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خوشاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغه کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کیږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کیږي. ما ته خپل هم دغه کتاب راورسېده، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د غزمون فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد تنا بلکې ټول افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زمونږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تیرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زمونږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دغه د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدی کې و چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي، هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوزول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر دې خیر ویسي، کور دې ودانی. نور لیکوالان، ژورنالیستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږ ډېره کوم، چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر راواخلي، زمونږ دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلک خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه. خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستې دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه راخیستې، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به په یو وخت کې دغه شعر ولولي، بیا به پرې سر فکې وبګوري چې یاره مثلا دغه بوټی څه شی و، یا مثلا دا څنګه و، څه شی و، څه شی نه و. په دا خاطر باندې دغه فرهنګ جاج کتاب کې ما ولوستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اورېدلي و، د هغې مکمل قصه یې راوستې ده چې خلک د هغې په باره کې څه وایي، د سیمې خلک، هغه خلک چې هملته دي هغوی په دې باره کې څه وایي. ډولۍ مثلا چې موږ لرو، هغه په شعر و شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډېره یاده کړې ده، خو اوس موږ ډولۍ اصلا نه لرو. خلک اوس مثلا موټر ګل پوش کوي، هغه فرهنګ لاړ، او د وخت تېرېدو سره شاید نور هم کیسه بل ډول لاړ شي. پګړۍ ده، دغسې د عاشقانو عارفانو زیارت چې دی زه ورغلی یم، او ورغلم ومې لیدل، ومې لوستل، ما ته ډېر خوند راکړ. یو ځل بیا استاد پرې باندې خواري کړې ده، دغه ډېرای وسته په دغه کتاب کې. د وخت تېرېدو سره زما د استاد نه، د نورو لیکوالانو، ژورنالیستانو نه دغه هیله ده، هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي، تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې موږ یې لرو، او موږ یې باید نورو خلکو ته ورزه کړو، موږ فرهنګ باید نور خلک وري. او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې شکل موږ خپل لباس کو، خپل جامې، خپل واسکټ خلک راته ګوري، او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی، څه ډول د کوم ځای جامې دي، او خوښیږي صفت ورته کوي. نو زه ستاسو وخت نه نیسم، اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي. چاته ژوند چاته غم جوړ کړ، لړ ګودر او مازیګر یو کور د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ. ډیره مننه ژوند دیوسه.
ډیره زیاته مننه زاهد صاحب د تاسو نه کوو. راغ شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ورسره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري.
ډیره مننه مستر جان، زه څه نه وایم، بیا هم په پای کې له ښاغلي حبیب صاحب نه، جناب مهدي صاحب نه، د ټولو درنو همکارانو نه، د ډاکټر سرزرغونې نه، همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په دغه پروګرام کې ونډه واخیسته، کورې ودان خیر دي وسي. نو انشاءالله بیا به سره مخ کیږو او د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو. تاسو ټول مننه کور ودان.
بله ډیر زیاته مننه، او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوو. ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوچ پراتونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي، د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې. د خدای په امان.
خوګو ماشومان، اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې. راځي چې تمنا وحیدی ته وښو شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده.
زرپانا په باکس کې موګک انجلۍ له کوره ووته او په کوڅه کې تاوه شوه. دا ساپای په یاد شول چې ته هغه دې مکتب بکس په کور کې پاتې دی. نو هغه په منډه بیرته کورته ولاړه. کورته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي. خو کله چې بکس له مزه کې چک کړ، نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه یې د کوټې د دیوال په لور منډه کړه. په سوري کې ننوت او ورک شو. انجلۍ ډېره وډار شوه او په چوغې خپل مور ته غږ کړ. مورې دلته راشه، مورې وا مورې. مور یې د هغې په لور منډه کړه. په ورختایی سره یې پوښتنه وکړه، ولورې څه خبره ده، ولې څه پېښه شوې؟ لورې ورته وویل، زما په بکس کې موږک و. ریښتیا؟ هو. دا سبیل مړی له کومه شو؟ زه څه پوهېږم مورې، ته دا بکس درکه. د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې گزاره کړه. ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه، ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل، دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي؟ انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري. خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري. خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو. هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل، دا مې ملګري راکړی خو خوړلی به دې و، خو له یاده مې ووت. مورې بیا نجلۍ ته وویل، له دې نه وروسته دې کورت په بکس کې کینه دې، کنه دې موږکانو خوراک بشي. نجلۍ وویلې، ښه ده مورې، اوس مې دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مورې وویلې، ښه ده، دا دې اوس پاکوم. مورې بکس پاک کړ او هغې ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې دوی څو ځله خپل کور کې د موږک وژونکي کیمیاوي موادو څخه کار واخیست، خو لا هم د دوی په کور کې ډیر موږکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغې د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځانه سره یې تصمیم ونیو چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نه ایږدي، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.